السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسیون له طالبانو غوښتي چې د سړک غاړې ماينونو کارول بند کړي. دا وروسته له هغه چې په هلمند کې یوې بمی چاودنې دیارلس ملکیانو وژل. د هلمند یو مدني فعال وایي
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکی کسان ور باندې رفت آمد کوي طالبانو ماينونه پکښې پټ کړي دي.
د ایران ولسمشر وایي د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي.
تحریم نفت او تحریم نمیدونم پتروشیمی و تحریم اینا همه قبول کردن تمام شده این چیزا.
ده می یوشتما ده چایو نریواله و رزده تر هر سمخ که به ده افغانستان سیمی او نره مهم خبر رو نوراندیشی. د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوځ په وایي عمله کې وژل شوی. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمه وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا برید د چهارشنبې ورځې په مازیګر په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوی.
د ای حمله یا قماندان خیلی برجسته و
مهم په دې برید کې د هند نیمه وچې لپاره د القاعده شبکې یو ډیر مخکښ او مهم قماندان له څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. په دې سیمه کې طالبانو ته د القاعده شبکې لخوا روزنه ورکول کېده او په دې برید کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په هلمند کې د القاعده شبکې د یو غړي د وژنې په اړه د دفاع وزارت ادعا بې بنسټه ده او دا ډله ردوي. د القاعده شبکې پر ضد مبارزه هغه ژمنه ده چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. ځینو امریکایي چارواکو مخکې ویلي طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو طالبان وایي د دې شبکې په څیر له توندلارو ډلو سره اړیکې نه پالي. د هرات ولایت چارواکي دا کوي چې له زندان څخه څلور تنه خوشي شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په شینډنډ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرون ماسپښین نښته وشوه. په خبر پاڼه کې راغلي په وژل شوي طالبانو کې قاري حسن، ملا خدای رحیم، ملا ګل احمد، مظلوم یار او ملا شرف شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي دا طالبان د بګرام له زندان څخه خوشي شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د هیواد د تکواندو د فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي لوبډلې د نیمایي غړو د کرونا د ټیسټ نتیجه مثبته راووتله، نو ځکه پاتې لوبغاړي که نتیجه منفي هم وه په دې لوبو کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ.
ډیره اوقات چانس و چې زموږ ورزشکاران اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي. بیا هم د تکواندو فدراسیون مسؤولین به خپل پوره هلې ځلې به وکړي چې یو لاره پیدا وکړي ورزشکارانو دپاره چې اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي، خو فیصدي ډیر ټیټ ده.
د جاپان پلازمینه توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي سیالۍ نن په اردن کې پیلېږي. په پام کې وه د افغانستان په استازیتوب محسن رضایی، فرزاد منصوري، زهرا میرزایی او سمیه غلامی په دې سیالیو کې ګډون وکړي. لومړی د سمیه غلامی د کرونا ټیسټ تېره اونۍ مثبت ووته، وروسته بیا زهرا میرزایی او محسن رضایی هم په ورته دلیل د لوبو له دوامه بې برخې شول. تکواندو یوازینی سپورتي برخه ده چې افغان لوبغاړو د اولمپیک میډالونه پکې ګټلي. دواړه برونز میډالونه روح الله نیکپا په 2008 او 2012 شپاړسم کې ګټلی دي. اسرائیل او په غزه کې دوه فلسطینی ډلو ویلي پر اوربند موافقه کړې ده. اسرائیل امنیتي کابینې پرون ناوخت ویل په یو خلوې د دوه اړخیز او بې قید شرط اوربند په ګټي رای ورکړې. د دې اوربند منځګړیتوب مصر کاوه، خو اسرائیلي چارواکو ویلي د اوربند د انفاس پر وخت تر اوسه موافقه نه ده شوې. د حماس او اسلامي جهاد فلسطینی ډلو هم په یو بیان کې د اوربند موافقه تایید کړی او ویلي دي لنن شپې څخه به نافذ وي. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. دا خبر یو ورځ وروسته تر هغه ورکول کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو او د مصر، قطر او ملګرو ملتو منځګړیتوب غوښتنې ومني. د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې می میاشتې په لسمه د بیت المقدس په اشغال شوې ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شو او په ترڅ کې مسلمانان او یهودان سره ونښتل. د تیرو دولسو ورځو په جګړه کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 232 کسان، چې زیات شمېر یې ښځې او ماشومان هم پکې وو، د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې وژل شول. همداراز د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې له تړانګې پر اسرائیل او د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقه په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکی له منځه تللی او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ویانا په خبرو کې د ایران پر تیلو، بارچلانۍ، بیمې، مرکزي بانک او نورو مهمو برخو کې د بندیزونو پر لرې کولو موافقه شوې. هغه زیاته کړه ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 اصلي کوونکي که وادونو جرمنی، فرانسې، بریتانیا، روسیا او چین له اپریل میاشت رئیس د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا د استازو جرګې غړو له ولسمشر جو بایدن څخه د هغې پریکړې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې چې د روسیا او جرمني ترمنځ د شمال سټریم دوه په نوم د ګاز د پایپلاین اړوند ځینې بندیزونه معاف کړي. امریکایي قانون جوړونکو ویلي دا پریکړه د امریکا د ملي ګټو او د اتلانتیک د دواړو غاړو د امنیتي ګټو پر ضد ده. د بایدن ادارې د می په 19 پر یو شمېر کمپنیو او کښتیو چې د جرمني او روسیې ترمنځ د ګاز د پایپلاین لپاره کار کوي بندیزونه اعلان کړل، خو هغه کمپنۍ چې دا پروژه پر مخ بیایي او د هغې اجرایه رئیس ماتیاس وارینګ له دې بندیزونو څخه معاف کړل. د اوکراین پارلماني ډلې په یو ګډ بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي په اروپا کې د ناوړه اهدافو او د انرژي په وسیله د ګواښلو له لارې د روسیې د نفوذ مخنیوی د امریکا په ګټه دی. بیان زیاتوي دا پارلماني ډله کلک باور لري چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ملي حاکمیت او د ختیځې اروپا دفاع د امریکا ملي ګټې تضمینوي. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون یو ځل بیا په روانو جګړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. افغان چارواکو پرون ویل په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 21 تنه ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د بشري حقوقو خپلو کمیسیون طالبان د دې ماینونو په ایښودلو ګرم بللي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکی وګړو وژنه باید سم د سپای ته ورسیږي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې د سړک د غاړې ماینونو کارول بند کړي څو ملکی وګړو ته تر دې زیات زیان ونه وړي. په بیان کې راغلي لس ماشومان او درې ښځې پرون د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. په دې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شول. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم درز ویلی چې د چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز فیروزکو ښار کې درې ملکی وګړي په دزو وژل شول. دا کسان د غور لالو سرجنګل ولسوالۍ څخه د هرات خواته روان وو. په هلمند کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د پایوان په نوم مدني بنسټ په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مشر برکت الله سرشار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکی کسان ور باندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي. ایوه بیلګه د تیری ورځې د یوې کورنۍ دولستانه په یو سراچه موټر کې په مین باندې برابر سول چې دولستانه په شهادت ورسېدل او 15 تنه زخمیان سول. نو هر ورځ موږ ملکی تلفات رامنځته کیږي، په زیاته کچه باندې ملکی کسان په شهادت رسیږي.
په غور کې د ماین د چاودنې قربانیان هم ملکی وګړي وو. د غور د والی ویان زلمی کریمی تیر مخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د مرکز فیروسکوپ په لویدیځ کې په خارستان نومې سیمه کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې یو نارینه د هغه میرمن او دوه ماشومانو په دې پیښه کې وژل شوی دی. د چهارشنبه په مخام د فیروسکو ښار په سیاسنګ نومې سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې دوه ملکیان مړه او یو بل ټپي شو. د غور یو اوسیدونکی معروف سعیدی له طالبانو غواړي چې دا ډول حملې بندې کړي.
د سړک د غاړې ماینونه موږ ته د جدي اندېښنې وړ دي چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د غور خلک پکې قرباني کیږي. د غور ښځې ماشومان او نارینه یو هم له دې ماینونو چې مخالفان شتي په امن کې نه دي. موږ له طالبانو غواړو چې د دې کارونو لاس واخلي.
ښاغلی سعیدی له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د هلمند او غور د چودنو پلا تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. افغان چارواکي د هغو پلا پر طالبانو اچوي خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ لږ تر لږه یولس ملکي وګړي په کندهار، غزنی او کندوز ولایتونو کې ووژل شول او اولس نور ټپیان شول. او په زابل ولایت کې شاوخوا دوه اونۍ مخکې یولس ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یو ماین برابر شو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکی تلفات تر پخوا زیات شوی دی. د دې سازمان ارقام ښیي چې 1503 تنه ملکی وګړي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو پرتله په سلو کې 9 زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې دریو میاشتو کې 212 تنه ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشمو په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د سولې د نوې هڅو په لړ کې حکومت غواړي د طالبانو سیمو ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو جرګه ولېږي. د اونۍ په لومړیو کې مو د چارواکو په وینا دا خبر درلود چې دینی عالمانو او قومي مخورو دا وړاندیز ل خپل لوري ولسمشر محمد اشرف غنی تکړه او هغه منلای دی. د دې ولسی جرګې هڅې چیرته رسیدلې دي؟ په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد اکرم خپل واک ناورو.
دا خو په ولسونو پورې مربوط تا دی. غوی پیشنهاد وو دا چې غوی کار شروع کړی دا او په څه ډول شروع کړی دا موږ په ډیر خبر نه لرو. د حکومت او د مصالحې شورا لخوا نه موږ هر ډول تفصیل ته په دې برخه کې هرکلی کوو او بهترین او موثرترین قدم بولو. تر اوسه بیرته د دې جرګې د نهایي تعداد او افراد پاړون باندې منته دقیق معلومات نه راغلي، مګر د اختر د دریم ورځې د مجلس نه وروسته دوی په خپل منځ کې فکر کوم په سلاو مسورو بوختي او هغه خبر چې موږ دوی له منځه لرو دوی به په دې اړوند خپل منځي سلا مشوره کوي او بیا به په دې اړوند باندې اقدام کوي.
خپل واکسپ دغه جرګه کولس چیرته د طالبانو سیمو ته واسطه ولا تاسو د اندیشنه نلري چې د سولې په برخه کې به د دولت حڅي متاثر کړي؟
نه، مکمل نه لري. دولت حڅي بل پیاوړی کی هدف لدی ارته خداد چې د دې د غوښتنې په حساب موږ هم دا غواړو چې یو ډول وضاحت د سولې پروسه کې راشي. د دوه خو اراده باید او معلومه سي چې څه کوي او کوو کولای شي مشران په وضاحت سره ځینې پیغامونه انتقال کړي. من هر هغه حتی چې هغه د سولې په پروسه کې کومک کوي مرسته کوي په نیک قدم سو او حرکت کوي او زه په دې مطمئن یم چې شته ډیر مخور قومي سپینګیر او علما او مشران چې قوی تاثیر گذاری داری په دواړو خواو کې او د سولې دروستلو لپاره لپانم هڅې کړې دي. نو موږ مطمئن یو چې د حکومت د رستنوي اقدامات چې څومره چې د سولې پروسه ګړندۍ کیږي او د ولس وختنم ده په دې کې ډیر موثر ثابت دي.
حکومت د سولې په برخه کې خپل پروګرام لري او ځینې شان سری کرشي غني. بلورته طالبان هم ځینې داسې خبرې کوي چې دوی غواړي چې له هغه پوښان شي. فکر نه کوي چې د خلکو ولسی جرګه شاید ونتوانی شلسی د دغه سرو کرشو ترمنځ یو رابطه له طالبانو سره ټینګ کړی او یا طالبان ورسره ومني او یا کچرته د حکومت له غشتنو پوشاشي بیا حکومت له دوی سره د خبري ومني.
مهم بحث دا ده چې یو ځل اساسي مذاکرات مانادار مذاکرات شروع شي. من په دوه کې مذاکرات لرو زموږ وختنه دا ده چې بل اخر د دوه مذاکرات دا فورم دی په اساسي مانادار او اساسي موضوعات شروع شي او پرات مجروزي او په دې برخه کې کله چې قومي مشران وساتت کوي او یا دوړخه او ته د خیر لپاره دي زه په دې مطمئن یم چې د لګنور هم منسجم شي کله چې یو وخت د دې اسانچاري کار پر مخ بوزي یا د تسهیل برخه او بیا یو وخت کله شي دوړخه په دې موافقه وکړي چې منځګړیتوب دی تور کې
په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې د جرګې په اړه خبرې کولې هغه جرګه چې د قومي مخورو سپینګرو څخه به جوړوي او تمه ده چې همدارنګ دینی عالمان هم پکې او تمه ده چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې طالبانو ته ورشي او لاغوې سره خبرې وکړي. په دې اړه مجوزیات واوریدل. اوس هم د فرهنګي تنوع په اړه باندې یو راپور لرو. په تیر بیا چې د یو بل منل غم په فرهنګي لحاظ باندې څومره په ټولنیز پرمختګ کې مرسته کوي او بل اخره له فرهنګي تنوع او یو د بل منلو څخه څومره د سولې او ثبات په برخه کې کار اخیستلای شي په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
شاید د ډیرو لپاره یو خغغبي چزلون تلار کوي خودي خواغه حقه کلمات ران غړلی چې د ټولو افغانانو د زړه خبره او منسټی زغختنه ده. اوربان او د جګړې پای دغه ګودا کلمات د ادب یو برخه ده. حقه څه شي نیخ پني قد فرهنګ د جوړې شوی ټولګي سره اړی کړي خو په هر ټولنه کې خوان او رنگ جلا ده. هم دې رنگارنګۍ ته فرهنګي تنوع وای. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د فرهنګي رنگارنګۍ یا تنوع لاړ خبرته ده. په دې هواد کې د بیا لا بیلو ژبویونکې د بیا لا بیلو قومونو اړوند او بیا لا بیلو مذهبونو اوسیدونکې ژوند کوي خو جګړې دا تنوع له ګواخ سره مخ کړي. له مذهب نیولې تر دودونو او آن راشه درشي ټولې برخې روان ته وتلي خو لږ ځانمنې کړي. فرهنګ پیژندونکې د جګړې او بهرني يرغل د اغیز د نور بل هر وخت په پرتله په تیرو څلوېخ کلونو کې جوت پولي. انور وفا سمندر چې د افغانستان د فرهنګي ودې لپاره حالې ځلې کوي وای جګړو او تاوتریخوالي له خلکو د دوی د مانوي شتمنۍ له یاده وويسته او د یو او بل فرهنګي ارزښتونو ته د حقارت ګوته ونیوه.
دا وګړی هغه وخت کېدلې شي په سولې او امن کې ووسی چې بل وګړی ته هم د سولې او امن حق ایل شي او په ټولیزه توګه ټولنه هغه وخت امن سولې او سوکالۍ ته مخ کولای شي چې وګړي دغه فکری بلوغ ته ورسیږي چې د یو بل تنوع ته بدرنخ قائل شي.
لیکوال او د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني په تیر کې د افغان ټولنې فرهنګي غنا وسکخت ته اشاره کوي او زیاتوي د افغانانو ترمنځ د تیر وخت نرمښت سیاسي ناخوالو او خپل اصلي فرهنګ څخه ناخبرۍ ترې واخیست او پر ځای د انتقام او شدت پسندۍ روحیه پیاوړې شو.
یو مهذب فرهنګ مو درلوده د سولې او صمیمیت خلکو نرم خلکو زموږ دین هم زموږ د فرهنګ پیاوړتیا کې مثبت وانډ درلوده خو بهرنۍ یرغلونو سیاسي ناخوالو او خپل اصلي فرهنګ څخه یوسل لري کړو. همدغه لریوالی زموږ په وجود او ټولنه کې د تشدد انتقام او جګړو روح هم ورو ورو پیاوړی کړ.
تاریخ لیکون کې روان پوهان هم په همدې اندي چې د جګړې او یرغل پر مهال نه یوازې دا چې د یوې ټولنې یا هیواد مادي ګټې او جغرافیه تر ګواخلاندې راځي بلکې مانوي ارزښتونه یا تر ټولو مهم فرهنګي ارزښتونه یې لمن سولل کیږي. خو اوس چې افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې او ثبات ته ډیره اړتیا لري څه ډول کولای شي چې له همدې فرهنګي رنگارنګۍ یا تنوع په ګټې د روان تاوتریخوالي مخه ډب کړي. فرهنګ پیژندونکي نیوکه کوي چې افغانانو سولې ته د رسیدو لار یوازې په سیاست پورې محدوده کړې چې منطقي نه ده. د دوی په اند تر هغه چې په یو ټولنه کې عاطفه او مینه د کرکې او غوسې ځای ونه نیسي تاوتریخوالی پای نه مومي او دا کار یوازې د فرهنګي رنگارنګۍ او فرهنګي ودې له ادرس ممکن دی. انوار وفا سمندر وای تیر څلوېختو کلونو کې افغانانو د دې ټکی ته پام نه دی کړی خو اړتیا ده چې اوس خپل فرهنګي رنگارنګۍ ته د سترې شتمنۍ په سترګو وګوري او د خپل ستونزو د حل لپاره ترې ګټه واخلي.
موږ ته پکار ده چې خپل فرهنګ په هره برخه کې د تنوع په لیدلو سره د ښادۍ احساس وکړو، د لا شتمنۍ احساس وکړو، د خپل فرهنګ هره تنوع ځان ته جلا رنگ، طلا، الماس او سپین او سره زر وګڼو. په هغه صورت کې ده چې موږ کولای شو دا تنوع د یوې پراخې سوکالۍ په سرچینه بدله کړو.
استاد ګل رحمان رحماني بیا په دې برخه کې د سوله ییزو ادبیاتو پراخېدو وړاندیز کوي.
په اوس وخت کې د ادب او فرهنګ مثبت رول او د داسې پیغامونو خپرول چې پر پخلاینه د کلکو زړونو په نرمولو پخوانیو مثبتو ځانګړنو ته په ورستنېدو د تاوتریخوالي د بد یا بوږنوونکي تصویر او د جګړو غوښتونکو یا تشدد غوښتونکو د ناوړه حالت په انځور کښلو کې یا هم د دغه ناوړه پدیدو د قربانیانو د حالت په تصویرولو موږ کولی شو چې دا انګیزه تولید کړو چې دا د ژوند لاره نه ده، لږ باید د اوسني عصر له غوښتنو او د عدم تشدد مبارزو سره ملګری شو.
خود دې کار یو لوی مسؤلیت د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر غاړه دی. که څه هم یو شمېر نیوکه کوي چې د وزارت هغه ډول چې اړینه د خپل مسؤلیت سم نه دی پر مخ وړی، خو ویاندي صابر مومند وایي په دې برخه کې ځینې کارونه شوي.
موږ په اوسني شرایطو کې د عدم تشدد د فلسفې د بنسټ ایښودونکي خان عبدالغفار خان سیمینار لرو ترڅو سیمې ته او همدارنګه د افغانستان وګړو ته دا روښانه کړو چې افغانان او په تېره بیا په دغه منطقه کې چې په دغه شاوخوا کې چې جګړې وي دغه وګړي د نن شپېته کاله، اویا کاله یا سل کاله او سلګونه کاله پخوا دا د تمدن او د تمدن د خپرېدو وسیله وه.
خو فرهنګ پیژندونکي په دې برخه کې د نورو مهمو کارونو لکه لیکوالۍ، انځورګرۍ، د مذهبونو او قومونو له دودونو سره د آشنایۍ لپاره د پروګرامونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د فرهنګي رنګارنګۍ سره کېږي چې د مینې او عاطفې ولولې ژوندۍ او د جګړې او تاوتریخوالي ځای مینه او سوکالي ونیسي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شبر وړاندې کوي.
ولې د پروګرام اډه له لاسه ورکوو؟ تر دې سرلیک لاندې وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي د بایدن د ادارې پریکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي شایي یو مهم ستراتیژیک ځای د بګرام هوایي اډه له لاسه ورکړي. له کلونو راهیسې د حواله لارې له دې اډې د امریکایانو او افغان پوځیانو ملاتړ کېده. د بګرام هوایي اډه شاوخوا 4.5 کیلومتره د کابل ښار شمال ته پرته ده. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلي دي چې د بګرام هوایي اډه په شاوخوا 1.5 مایل مربع مساحت کې پرته ده چې د ځغاست کرښه 2000 فوټه ده او دا د هر راس پوځي الوتکې لپاره مناسب ځای دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې د بګرام موقعیت هم ستراتیژیک دی. له چین لویدیځ لور ته شاوخوا په 400 مایل کې پرته ده او له ایران ختیځ لور ته په شاوخوا 1500 مایل کې ده. د دې اړې د پوځي اهمیت ترڅنګ د وال سټریټ جرنال په خبرې کړې مقاله کې دې ته اشاره شوې ده چې له دې هوایي اډې څخه د استفادې لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا شته او دا حضور شای په ورته وخت کې د دې ډاډ باعث شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې بیا راغلي دي چې دغه دلایل له دې سره په ټکر کې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووسي او شبه دا وي چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي تر څو بګرام فعال وساتي او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بګرام په هوایي ډګر کې په تیرو کلونو کې په زرګونو افغان کارګرانو کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو د شمېر له کمېدو سره ډیرو کارګرانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا په خبرې کړې مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو ستراتیژي ستایي او لیکي د امریکا تاریخ مشتدار شي چې د جګړې په ډګر کې بریالي توپ لدی سره تړلې دي چې هدف روښانه وي. ورسپانه بیا د مثال لپاره د تیری پیړۍ په نیمایي کې په نړیواله دوهمه جګړه کې له نازی جرمني څخه د اروپا د دفاع جګړه یادوي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي د ویتنام جګړه ځکه ناکامه شوه چې خلکو د دې جګړې ملاتړ نه کاوه او هدف واضح نه و. ورسپانه بیا لیکي په افغانستان کې زموږ حضور له کلونو راهیسې څرګند هدف درلود خو هلته مو اهداف ترلاسه شوي دي او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوسني ولسمشر جو بایدن سره وضعیت سم درک کړی دی چې پریکړه یې وکړه چې خپل پوځان به بیرته له افغانستان خپل هیواد ته ستانه کړي. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ازادي رادیو ته غوښت په دولس شپږ نه منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د چایو د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته نن د مې یو شتمه ده د چایو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی خو په افغانستان کې هم خوښونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.4 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 4,000 ټنه شین چای او د 3,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چای خونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې اویا کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وای د 15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې موږ ته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار ته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکو ګلولی پسرلی وای چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټول ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. روحانی پرون ویل لویدیځو هیوادونو د ایران د تیلو بارچلانۍ، بیمې او بانک پر سکتورونو د بندیزونو له لرې کولو سره موافقه کړې. جزئیات په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې پر اصلي ټکی چې پر دې هیواد د بندیزونو لرې کېدل دي موافقه شوې ده. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لیکونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. خغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګیدلو بندیزونو پر لری کولو موافقه کړې ده.
الان ما بحثایی که میکنیم رو جزئیات و ریز و موارد
اوز موش پر جزئیات و اوڑو مسائل و بحث کوو. در ایران پر تیل و پتروشیمی، در کشتای و پر صنعت، بیمی، پر مرکزی بانک، نور بانکونو او نور برخو که در بندیزون و مسائل طول را سرامن لیدی. هاگه خبری خلاصی دی، یعنی موش اصلی او مهم گامون اخیستی او اصلی توافق سویده.
ښاغلی روحانی زیاته کړه چې ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي پرون له غونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیری موادو او عباراتو خبرې شوې دي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا چې د دې خبرو مشري کوله وویل چې په لنډ وخت کې یو توافق ته د رسیدو په اړه ډاډه دی. د اروپایي ډیپلوماټانو له قوله ویل شوې دي چې وای دوی د موافقې د وروستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولای. سینهوا خبری اژانس د چینایي ډیپلوماټ وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وای یوې موافقې ته د رسیدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی، او د روسیې استازي میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې به څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر یوویشتمې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان دفاع وزارت وی د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو مهم قومندان په هلمند کې د افغان پوز په هوایي حمله کې وژل شوې ده. د هرات چارواکي دا کوي چې له زندان څلور تنه خوشي شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي دي. د افغانستان د تایکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بي برخې شوه. د دې بي برخې دلیل د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د زینو لوبغاړو د کورونا د ټیستونو د مثبتو پایلو راختل بلل شوې دي. اسرائیل او په غزه کې دوه فلسطینی ډلو ویلي پر اوربندې موافقه کړې ده. تازه د راپورونو په اساس د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند نافذ شوی دی. په دې سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د یولسو ورځو سختې نښتې ته د پای ټکی کېښودل شوی دی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اقدام وکړي، تازه د امریکا ولسمشر د اوربان له پرېکړې هرکلی کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویپانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم دوونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ای ډرام.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د نارینه غرور او سیاست په نامه لمیرمنو سره ناوړه چلند دی. ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې لخپلې میرمنې سره ناوړه چلند کوي. ځینې نارینه لخپلې میرمنو سره په تریو تندي چلند کوي او له ښه سلوک، مهرباني او نرم خبرو ځان ساتي، ترڅو میرمنې تل د یو اسکر په چیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منون کې اوسي، او دا خو خبي چې میرمنې له اجازه پرته یو قدم هم پورته نکړي. هم دا نارینه بیا له کور د باندې له نورو سره په مهرباني او خوخي خاروي او نرمي خبري کوي. د نارینه وو دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري؟
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم.
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکي څومره بد اغیز لري؟
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند نه وي او ډار پیدا کړي، تبن چې په ځ وخت کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي.
د اسلام دین نارینه وته د خپل میرمنو سره د چډول سلوک او رویې سپارښتنه کړې ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ کورنۍ لپاره بهتر وي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غږ پیلېږي.
ښه چلند را سره نه کوي، ښه ژوند را سره نه کوي، په کور کې جنجال را سره کوي، سم چلند نه را سره کوي. خوند مې دی چې پر بیا باندې ښه سړی دی، ښه اخلاق لري. ځینې وخت دې ته اړه شوی یم چې د خپل کور او همدی اولادونو د سر څخه تیر سم او یا په ځان باندې یو چم وکم.
دا د څلورو اولادو مور فیروزه و چې د دې په خبره خاوند یې د دې ترڅنګ چې ښه چلند ورسره نه کوي، بلکې د کور په مهمو پریکړو کې هم ورسره مشوره نه کوي. 55 کلنه ګلبیبي هم له پخوانی زومنه بد خاطرې لري. د ګلبیبي په خبره زومې د دې له لور سره ډیر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور له خاوند نه جلا شو. نورې خبرې به د ګلبیبي له خولې واورو.
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول، ټول دوستان او د باندې خلک صفاتونه کول او په کور کې چې راغله او هلک او چټي پوچټي او سیاست وک ما ورته وایل چې ولی بد اخلاقی کوي، خزه ته څوک دومره هغه کوي، خزه چې شه ده چې څوک ور سره ډیر هغه محبت وکي.
په افغاني ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واک لرونکي ګڼل کیږي. په ډیر شمیر کورنۍ کې خزه او نجونی د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کیږي. د زده کړو ترڅنګ له نورو حقونو د بی برخه خزو راتلونکي نسلونه هم تر ډیره د افغانستان په سړی سالار ټولنه کې لا ورته برخلیک سره مخامخ کیږي او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګ ورته کتل کیږي. نورانی هم یو له هغو نارینه وو څخه دی چې له خپلې میرمنې سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوښوي او زیاتوي.
هغه نارینه کسان چې د خزي لري باید په کورنۍ کې د خزي منون کې و نه وسیږي، ځکه چې لومړی حق د مور او پلار ده چې باید د هغه خبره ومني. په دویم قدم کې کدی دوی د خزي منون کې و سیږي، نیوا خزه کولای شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کی او هغه رقم ته منون کې و سیږي چې رضا پرېږدا زما خوند چې ده د ټولي کې سي منی.
پښتو متل دی وای د بیدیا غم به کور تر اوړي، خو د کور غم به چیرته یوسي. د ارواپوهنې له نظره کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی. که په کور کې د خزي او میړه ترمنځ فضا کړکېچنوي، په کورنۍ ژوند به هرومرو منفي اغیزې کوي. په دې اړه به نورې خبرې له ارواپو شرف الدین عظیمی نه واورو.
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم. دویم د نارینه او ښځې ترمنځ دغه وضعیت کړکېچن کیږي، یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوګوالی چې په رابطه کې د یوې ښځې او د یوې مېړه ترمنځ وي هغه ضربه ویني. درېیمه مسله د الګو مسله ده، یا د بېلګې. په دغه کور کې چې خاوند او مېرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي، په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم سته او دغه ماشومان له خپلو میندو خپلو پلرونو نه الګو اخلي او تقلید په اصطلاح کې.
د ارواپو خبرې مو واورېدې چې په کور دننه ناسم چلند د اروایي ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي زیږنده وبلله. لبل پلوه اسلام هم نارینه وته له میرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده او له میرمنې سره نیک چلند کوونکی کس یې تر نورو نارینه وو غوره بللی دی. په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوي
په قران کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف